السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې نه وخته په یو بیان کې په خپله اکسپانډ لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو تګ راتګ او د بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کوي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل، په تیره بیا دشتي برچه او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلیظ سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې ما یوازې خزینه فعالانه معترضان بندیان ولې او د حجاب او سنگار په برخه کې عام او خوځو ته یوازې په سپارښتنه او اوامرو بسنه کوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونوای په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکول او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یو ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه هم دغه سي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو په اصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کو د کار وخت زیات شي او بل اخر د 3 ساعت کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 3400 د یو طرف نه او 3400 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
روسو کې طالب شاه واکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملای دواړه خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ دي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 ریشکال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 ریشکال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون لومړۍ تر 29 کېږي. افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3مه له یوګانډا سره لري، ورپسې د جون په 4مه له نیوزیلند، د جون په 14مه له پاپوا نیو ګینیا او د جون په 15مه له ویسټ انډیز سره مخ کېږي. د افغانستان ټولې دا ګروپي لوبې د ویسټ انډیز په خارونه کې کېږي چې د ځنی او افغان کرکټ مبصرینو نیوکه یې پارولې دي. کرکٹ نړیوال شورا د افغانستان لوبې د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان په ګیری په ویسټ انډیز کې پلان کړی چې افغانان یا پکې نشته یا ډیر کم دي. د پښتون شغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشل کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندانه نه څرګند ځای ته وړو. د پی ټی ایم یو مخکخ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور لګاوه پوری کډای وو چې غورزنګ له بهره پیسې تر لاسه کوي. خو د پښتون یو وکیل ایمال خان مندوخیل ازادي رادیو ته وویل چې پر څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګیدلې تورونه بے بنیاد ثابت شو. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د ټاکنو د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د دریمې کلیزې څخه یو ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې بیا وخت راستون شي سلګونه کسان به وبخې چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی اسنن شنبه ده د مرغوبې 14مه او د جنوري 6مه نیټه. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماي پاکستان ګون مشر ملا فضل الرحمن وايي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا حبت الله سره هم وګوري.
زهر خبره چې دوی بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه خونه راغلي ده، اصل د هغوی په اجازه مشر دي.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکو هم شکایت لري.
لزینو بهرنوی هیوادونو لکه ایران او زین نور هیوادونو څخه پودری به کیفیت شیدی راواردیش چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیا لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی.
نور بیلابیل موضوعات هم در روان خبرونه برخه ده. هیله ده ملتیا می وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی سلیروي ساته زموږ خبرونه زموږ پروي پانا ژوندې خبرې. د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو انجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د ایل بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څنګ یوې څېړونکې فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه
سړغره ونه ده او ژر تر زره
دي د عمل ودروي. فرشته واسي په وینا طالبان دا کار د خزو انجونو په منځ کې د ویری او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي چې خپل کورونو بهر لاړ نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر خزي په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو خزو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه نا وخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د خزو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د خزو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د خزو نیول او بندیانول د خزو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقوقو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي د غراز د خزو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو خزه هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو خزو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر وروسته چې تیرونه یې دا سفر وکړ، د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وايي افغانستان کې به د طالبانو له مشر حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې پورې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي برخه کې وکړه. مولانا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت وختنې او دریز له طالبانو سره شریک. تیرونی هم د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې پر بیلابیلو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې. مولا فضل الرحمن ته دا بلنه د طالبانو حکومت ورکړې او وایي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د روان کړکېچ د اواري په خاطر هغه کابل ته بلل شوی. تفصیلي پرې راپور کې واوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته همزي څو له ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري، تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه باندې راغلي ده، او اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا مو ویل چې د تاریخ طالبان پاکستان په تړاو بل طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی، په خپلو خبرو کې تایید کړ چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستانی واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه ده، خو سفر د جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته او نصاب دي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه، هم په اعتماد وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ما ته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ما ته
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم و بالغ خټینګاری وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لاترینګالتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلیو د اړیکو د خکولو او د نګدیوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلای کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلی سوکاله عوام افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان لمخې غلام علي د جمعې پرسب په پیښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې جاته کړی چې تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړی دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړې دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې یو شمیر خزینه افسران یو کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال غنو سنز سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د امنیتي غوښونو لامل افغانستان پری خو دا پاکستان ته پناه راوړه، خو هلته هم لمنیتي او اقتصادي سنز سره مخ دي. د غوپوزیانو او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د افغانستان له سقوط وروسته خپل وطن پری خو دا او پاکستان په ګډون بیلابلو هیوادونو ته کډه شوې دي. د ملي دفاع وزارت یو شمیر په خواني چارواکي هم دغه پوځیانو ستونزې تاییدوي او وايي افغانستان ته د دوی بیرته تګ لګو خونو ټاک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې چې بیا له پاکستان له هم د افغانانو اجباري اخراج روان دی او داسې هم ویل کیږي چې په بیلابلو برخو کې دوی هغه کسان هم افغانستان ته بیرته ستنه کړي چې نور هیوادونو ته د تک یا د تلو مسافرت او مهاجرت قضیه یو څه مخته تللې وي. تفصيلي بدی راپور کې
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وايي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته اوښتي ده.
زما درته کلامل دا و چې د طالبانو حکومت لشپګمې نه هیڅ څه وبخښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پونه شوم او تښتیدم. و می ویل چې خدای خبر زبا په محکمه کې سومره سزای شم او سومره به وهل شم، نو له همدې عمله او تختیدم.
صابر اسادات چې په خانه کمانډو افسر ده وایي چې د امنیتي غوښونو له عمله د طالبانو لبیا وکمنه ورسته افغانستان وتلو تاړ شوی او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کمانډوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو، موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه خزینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنی دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د خوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې په کندهار کې د مالدارانو او د لبنیاتو د پروسس د فابریکې لرونکو شکایتونه په اړه یو راپور خپور کو، وربشو یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړې دي چې د سنیو لنډی سیاورو.
ګلوب اینڈ میل کانډای ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک یې د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. دا خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بے ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره لدې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پر سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالۍ او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیم بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې وسنۍ وضعیت د اقلیمی بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او لپلو اخوا د هواری اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک هغه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړی. لیکوال وای هغه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دی چې د ټولو نظریو او لور افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځوي په هر اړخ کې وي هیڅ کله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنت د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه په ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته واوري. ازادي رادیو دات کام زموږ ویب پاڼه ده. هلته نه یوازې دا چې مطالب لیکلي ډول باندې شته زموږ خبرونه د پاره د ژوندۍ خبرونه د پاره ځای هم شته واغ خبرونه چې تاسنه مې شوې دي نمودې اوریدل په تکراری بنای هم اوریدل شوې د ویډیو برخه عمل تفعال د پیلا بیل خبرونه چې د ازادي رادیو په ویډیو شکل باندې شتال ته ویډیو هم کتل شي د هر برخه لپاره ځانګړی چاو کارت دی کول شي ازادي رادیو په پانه تولار شي او د ټول مطالب کې هم ولولې هم واوري او هم وګوري. او سم کندهار د کندهار مالداران او لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پودری شیدو وارداتو اندېخمن کړي وای د کار د سونځي کار روزګار د تازه شیدو وخنې دی کار روزګار د تازه شیدو بازار کمزورې کړي دي. دوی په خبره پر ګورسیو کې پډیر ارزان په یاد د غونډوي هیوادونو پودری شې افغانستان ته واردېږي چې د دوی لوخا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي له بهره د راواردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د هیواد پکاچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 زره کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارس عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل شي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دي. کچیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورستر بلی لپشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د څلور زره مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمدی څلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لاله دا شیدو نرخ شو لوړ وو دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی.
ارغنداو د ولسوالی څخه خبره کوم زه ودانه غوالرم د غواز شګل وشه د ملکو ته راوړم مردی ما اسلامي امارات دغه غشتن لرو چې دغه پوري شریه بندي کې نو دا مسلمانان کړه دا وای غوالری دربدار جه ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري چې ولاکه غ مصرف جوړي
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوریدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره چاته کې په د مالداران سره په ټنو سوالي کې مجلس ترلو دي دغه پرمداران سره کم چې په ډیری 80 وی شي نه خرڅ درې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دې ته بازار پیدا کوو بازار د دې چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 تر رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري تر دم غړې پر را سره وي ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلي مخکې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم یادونه کوم چې خپل پیغامونه زموږ د واتس اپ شمیرې ته چې د همدې پیغامونو یعنی ساسي پیغامونه دي په پای کې خبري ګرا واسوي موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې دته پر لپسې ټول هم متواتر ډول باندې خبرو کوم پیغامونه مو چې ندي خبره شوی په تمو صحت مند ازادي راډیو پر اتونکو خبرونه کې خبري ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت د میوند ولسوالی څخه خبره کوم وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر په ځای یو ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو څخه زغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسول دي ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیاي ار اوراز مو بیاي و اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته چې مشران ته وای دلته دون سوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاري کړی دي خلکو ته پروا نه کی و سره ته ول چې لوی محکمیت معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې دا چې زمو سره کیږي موږ کومه ګناه کړی ده ار اوراز یو موږ یو بندخانه ده ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لحاظ باندې دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کی زموږ خواته توجه وکي زموږ خواته یې نظر راواچوي هیڅ څه زموږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جوړ مسله سول ار اوراز موږ غلی ار اوراز موږ غلی ار اوراز بنیان ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لحاظ باندې توام چې د غوروره د مشران ته موږ ژغ ورسو
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د ما پیغام د مرستو په اړه دی دا کمی مرستې چې راځي ټول پر خانان تقسیمیږي خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورکوي ټول خانان ته ورکول کیږي وروره یا دا د بند کی او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي
مژ بایومټریک د سکرانس جوړول یا رسلسې د سور د کولای سیم کارتونه مو دغه سي پر یو کاغذ د سکرر رسل دی وس د اپوان به سیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به را دي ستاروي نو مژ لاسرسې نو سور د کولای ستړي خلګي او کارمونه دی ورته جوړ ان یا د مژ سجه ته نمندګی نشي راوړي یا د بایومټریک د سکرې جوړول ته نشي کې ان هغه د سکرې ډیر سر کم دي نو زموږ سره د کومک یم راستوکه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.